درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی هم څو خبرونه واورئ. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغاني زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیتي قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن ژوبل شوي او 8 میلیون افغانۍ مالی تاوان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اورلګیدو علت د برېښنا شارټي وه. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او نورې بې احتیاطۍ په افغانستان کې د اورلګیدو د ډیرو پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. یو سرچینه وایي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسن سو سیمه کې د یو سپینجیری جسد چې نیم ژویو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپینجیری د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم او دا مهال جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د کندهار لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال یې د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکاري په افغانستان کې سباندې 1500 تنې کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 1900 رسولې دي. د ادارې په خپل ټویټ کې په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړي چې د غالوتنې کومو ولایتونو ته شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د اتو ملکی کسانو لمړيني سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلنسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مارټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت یې خپل کړی دی ثبت شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناتو پوځي تړون دی د اوکراین د زاپوریژیا اتمی بټۍ پر موضوع په خپل را روانه سرمشي ځکه بحث وکړي. دغه وزارت وایي ماریا زخاروا نن یکشنبه په ټلګرام کې دا خبره کړې ده. په پام کې را د ناتو مشان د جولای له 11 تر 12 نیټې پورې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پر غنو مسلو وشکې چې په هغه کې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب موضوع هم شامل ده. او د چین چارواکو نن یکشنبه ویلي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې تر سختو ورشتونو او ځمکې شویدنې وروسته لشته لشه وکسان تری تم شوي او یو تن مړ دی. د چین په زیاتو برخو کې سیلابونه بهیدلی او هوا ډیره توده شوې ده. په مرکزی ولایت هوی کې شپږ کسان د لوی لارې د بیا رغونې په یوه ساحه کې له کنډوالو ژغورل شوي دي. د ژغورنې عمله لا هم هڅه کوي نور ژوندي پاتې شوي کسان وژغوري. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په کابل کې یو شمېر شزو د خپل حقونو لپاره اعتراضي غونډه جوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان استازي وایي طالبانو له ډیورن کرشي یو شمېر پاکستانی طالبان لری کړی دي. د کونړ ځینې اوسیدونکو په دې خوشی څرګندوي چې په ورستیو کې سایلانیانو د ولایت ته مخه کړي.
د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو.
چرمدوزی هغه له هنر ډکس چې شزي کوي دوی په اړه وایي
دا کار چې ده سخت ده، آسان نه ده. یعنی سره کولای شي په ډېر وخت چرمدوزی زده کوي یا دستوزی.
زین انجونی یو بلته خاطری لیکي په دې هم راپور لرو.
ټول زبان کو پېښنی کتابچه لرو د چ پکې هر رقم عکسونه پوس کارتونه لګولي ول خپل جوړه کړې ولا.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شزو د یوالي او پیوستون یو شمیر غړیو نن په کابل کې په یو کور کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی ویلي چې په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته نه دي چمتو. اعتراض کوونکو آزادي رادیو ته ویلي چې طالبان دوی زده کړو ته پرې همشتي، بیا هم د دوی حکومت نه مني او لنړی هم غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژني. د موضوع جزئیات به له خاطر پرده سوورو.
یو شمیر معترضه میرمنو نن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د اعتراض په بڼه باندې د طالبانو حکومت ورسته هغه محدودیتونه چې پر افغان میرمنو لګولي وغندل او د طالبانو غوښتنه وکړه چې دغه محدودیتونه د ژر تر ژره لري کړي. دغه میرمنو چې رسنۍ ته پاستول شوی او کلیپونو کې ویلي او ازادي راډیو ته د دوی هغه مشر چې د ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل چې دوی د امریکا هغه دوګونه چلند د طالبانو د حکومت سره چې طالبان په افغان میرمنو باندې محدودیتونه وضع کوي او امریکا ورته ګوري دوی باید دغه دوګونه چلند یعنی لری کړی او بل اخر طالبان باندې فشار راوړي چې د جنونو او د خزو پر وړاندې لری محدودیتونه پراته محدودیتونه باید لری شي. د دې لړل یو حاجره ده چې هغه هم ازادي لري ته وویل وای کچیرته هم طالبان مونږ ته د زده کړو اجازه را نه کړی خو او مونږ دوی نه منو د دوی حکومت مونږ ته د منلو وړ نه دی. دوی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دغسې وضعیت کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغې چې طالبانو د افغان میرمنو اساسي حقوق نه وي ورکړي. دوی وایي دوی د امریکا او په ټوله کې نړیوال ټولنې غواړي چې طالبانو ته د 40 میلیون ډالري هغه اونیزې کچوړې چې اوس هم ورول کېږي البته د دوی ادعا ده دا دې پدې ودرول شي چون دوی پر فشار راوړل شو بل اخر دوی هغه کم حقونه چې افغان میرمنې ته مستحقږي هغه به درته ورکړل شي. د طالبانو حکومت تازه دې په اړه څه ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټول افغان میرمنو ته د دوی خپل حقوق د اسلامي اصولو پر اړه کې ټینګ کړی دي.
مننه خاطر پردي سو چې په کابل کې د شزو د یوالي او پیوستون د یو شمېر خړیو د اعتراضي غونډې په باب معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د طالبانو حکومت له ډیورن کرشي د پاکستانی طالبانو د لیري کولو لپاره اقدام کړی دی. آصف دورانی دا خبره امریکا شخته په مرکه کې کړې ده. دورانی کڅه هم ویلي چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو زیاته کړې ده چې که په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی منلی چې طالبانو له ډیورن کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه له امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې ویلي دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي د دله قوله دا به په سرحد کې د سولې سبب شي او یو مهم پرمختګ به وي. د جون په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالا دا خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي له ډیورن کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ډیورن کرښې تر څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان شمال او نور ولایتونو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال موضوع په یو جنجالي بحث اوختي او لدی وړاندې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کړې و چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندې ځای بدل کړي. خو دې جبهه د دې ادعا لپاره کوم سند نه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت لدی وړاندې د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه دوه ځله د مذاکراتو قربتوب هم کړي. هغه مذاکرات چې پایله یې نه درلوده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی امریکا غږ سره په خپل مرکه کې دا هم ویلي دوی د طالبانو په غوښتنه د ټي ټي پي له مشرانو سره خبرې پیل کړي خو په خبرې دا خبرې تیر کال په دې خاطر بې نتیجې شوې چې دې وسلوالو غیر منطقي غوښتنې درلودې. له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړي. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړه چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړې اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو حکومت دا راپور غیر واقعي او غیر متوازن وباله.
په دې موضوع زموږ بل همکار محمد خاطر پردیس له پخوانی پوځي کارپو اختر محمد راسخ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو سیاست سره
د افغانستان د جهاد عنوان لاندې افغانان دوی په پېښور، وزیرستان، کویټه او د کرخې په نږدې ښارونو کې دوی مشتول او د همدغې نه تربیه کېدل، مصالحه کېدل او د افغانستان د ځپلو او د افغانانو د وژلو لپاره د جهاد تر عنوان لاندې دغه جګړه روانه وه. خو کله چې د افغانستان کې دوی موافقه شول او د ISI پروګرام په عملي بڼه باندې بریالی شو او د افغانستان دارالمدار لاړه د منځه ولاړه، د افغانستان نن زه په دې باندې متیقن یم د دغوی دغه عمل چې طالبان کوي دا واضح او پوسکنده ده چې معلوم میږي چې دوی د افغانستان خاوره او بالخصوص د ټي ټي پی انتقال شمال ته، د خراسان د ډلې او د نورو ډلو انتقال د خپله د پاکستان له خاورې نه چې انتقال شوي د افغانستان ته، حتی خپله القاعده دوی شمال ته د دغه لپاره انتقالوي چې چین او روسیا سره لاس ګریوان شي.
آیا فکر کوئ چې طالبان په دې برخه کې ولس او نړۍ ته باید یو واضح او ښکاره وضاحت وړاندې کړي؟
بالکل باید، مګر طالبان دغه کار نشي کولای. ولې نشي کولای؟ چې طالبان تر اوسه پورې په دغه دوو کلو کې چې دوی په قدرت کې دي او د ټول افغانستان څلور دېرش ولایت ورسره دي، دوی تر اوسه ونه شو کولای چې د افغانانو سره عقلا دغه مشوره یې کړې وي یا دغه مشورې ته اړتیا وي چې موږ ستاسو حاکمان یو. بنان خپله طالبان د دغه پروژو یوه برخه، اساسي برخه د دغه پروژې چې دغه جګړه ییز حالات په دغه سیمه کې ساتل، دوی د دغه جګړه ییزو حالاتو د ساتلو یوه پروژه ده. بنان طالبان د دغه پروژې له ادرس او د همدغه اهدافو لپاره، د همدغه اهدافو د تطبیق لپاره دوی قدرت ته رسېدلي دي.
راسخ صاحب، دغه امر د افغانستان شمال ته او په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته اشاره وکړي، څومره لوی ګواښ ګڼل کیږي؟
یعنی زما په نظر خو زه چې تر کوم ځایه پورې دغه استخباراتي لوبو کې او څه مغزم کار کوي، دغه لوبه تر اوسه پورې د افغانانو په زیان او د جانب مقابل چې د روسیې یا د تاجکستان او ازبکستان دغه زموږ ګاونډي ملکونه دي، دا ټول په یو تشویشي حالاتو کې ساتلي دي او دغه جنګ د دوی پورته ورنه باسي. زه فکر کوم دا واقعا ډېره خطرناکه جګړه ده. اوس هغه څوک حاکم کوي چې ملت هم ګونګی دی او ملت هم نشي درېدلی او ملت ته هېڅ توان هم نه ده پاتې چې اقلا دا پوښتنه دې مطرح کړي د طالبانو نه چې طالبانو تاسې ولې دغه ټي ټي پي په کوم اصولو باندې تاسې دا په شمال ته انتقالوئ؟ د خوشتپې یا د خوشتپې د کانال په سیمه کې ولې دا خلک تاسې ځای په ځای کوئ؟
د پوزي چارو کارپو اختر محمد راسخ خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واپېده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې وه چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته وویل چې په خپله د وسلوالو غلاو شاهدان وو. تازه د یو پخوانی پوځي لال محمد غریب زاده خپلوانو ادعا کړې چې نوموړی تیره اونۍ په بلخ ولایت کې په یوه رینجر موټر د سپرو ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه اورو.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې وه، ادا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلی چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پیښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. پا په دې جمهوریت نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده د تېرې پنجشنبه په ورځ د چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې نوموړی په یو رنجر موټر کې سپاره نامعلومو وسله والو وژلی دی.
هغه یوازې د اسلامي امارات او د عمومي افریقا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړ شوی و په اعتبار له ایران څخه راستون شوی و. اسلامي امارات ژمنه کړې وه چې څوک ورسره کار نه لري او دای په امن کې دی. موږ غواړو چې اسلامي امارات دا موضوع په جدیت سره وڅېړي او د قتل عاملین وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتیرو او پوځیانو په وژلو او ربړونې تورن کړی و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې د عمومي بښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان وو. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسله والو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړل.
تقریبا 2,70,000 څخه ډېر ارزښت درلود. بنګړي، ګوتمۍ او موبایل یې راځینې واخیست. غله په غرمه کې د لویو ټکریو په اغوستلو سره زما دوکان ته ننوتل. کله چې ټکرې پورته کړل، دوه سړي وو او توفانچه یې هم درلوده. زور او شکنجې زما بنګړي زما له لاسونو څخه قیچي کړي. بیا وایي چې امنیت راغلی، هیڅ امنیت نشته.
د پلازمېنې کابل یو اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوي او شوکې ډېرې شوي دي.
حتی زموږ کورنۍ، زموږ ګاونډیان د غلو له ویرې او یا دا چې دوی لاره نیول کېږي او له دوی څخه یې موبایلونه اخیستل کېږي، نه شي کولی د شپې له 2 بجو وروسته د پیسو سره په سړکونو تګ راتګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې 14 هېواد وباله او ویې ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وه چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14,000 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي، چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي.
په کونړ کې چارواکي وایي د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه دې ولایت شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ د ښکلو منظرو ننداره یې کړې ده. د دوی په وینا دغه ډول سیاحت د ملي یووالي له یو بل سره د پیژندګلوۍ او د ځایي اوسیدونکو په اقتصاد ښه اغیزه کوي. تفصیل په راپور کې واورئ.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال یې ولایت ته نږدې 80,000 کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لرې پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسېدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکو سنگر رحمانی
زګه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوش دی ډیر پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شو زمونږ د فرهنګ سره غي آشنا شو د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځیدل خو په خوشحالي تر یو اندازه وسم په کونړ کې د اختر رئیس سپاتې په دې درو ګرځي وس خوندونه ته خلی امنیت دی زمما نور او زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې
دا صدابت بل وسیدون کے زیور رحمان سپینغر وی لیبی سیمی بلی تا دا سیلانیانو تگ را تگ دا اقتصادی گٹو ترسنگ نور زیتی خیگنی لری
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډیر رول لري د ملي یووالي په لار کې دا ډیر ارزښتمن کار دی بل لویه ګټه چې دا هغه دا ده چې د انسانانو پر روان باندې ډیر ښه تاثیر کوي دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیا کورنۍ جنجالونو په کمیدو کې ډیر رول لري خو هله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیاوې وي هوټلونه او پارکونه جوړ کړي
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکې پولې لري پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندي کړې دغه تګ راتګ بند شوی دی
را پورونه مرکی او اوریدونکی
یو لنډې ده چې وایي کته شمله په سر کژوړې زه چرمدار کمیس په غاړه ګرځوم چرمګنډل په افغانستان کې خورا لرغونی کسب دی د لرغونوالي ترڅنګ خورا سخت کار هم دی خو داسې شزیشته چې له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي لیما امرخیل همداسې یوه میرمن ده چې زموږ همکاري نرګس حسنزی مومند ورسره خبرې کړې او په کار او ژوند یې راپور جوړ کړی دی دا راپور د لیلما په خبرو پیلېږي
دا کار له دیالس کلنۍ نه شروع کړی د نظر په دې سیما ډېر علاقه بندي له دې کسب سره درلودله
درې څلوېښت کلنه لیلما امرخیل دېرش کاله کېږي چې په جامو او نورو بېلابېلو ټوټو چرمی ګنډي لیلما د میدان وردګ ولایت د مرکز اصلي اوسېدونکي ده خو اوس په کابل کې ژوند کوي درې زامن او دوه لورګانې لري لیلما تر دولسم ټولګي زده کړې کړي دي خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزې له امله ونه توانېده چې دوام ورکړي نو ځکه یې دا هنر زده کړ چې اوس پرې خپل ژوند مختوري لیلما چرمی ګنډل خپل ترور زده کړی دی او اوس د خپل لورګانو تور زده کوي
جوړ جامې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت وخت نیسي او دا د دې کار چې د وخت سره یعنی سخت ده آسان نه ده ډیر یعنی سره په مشکلاتو باندې کولای سي په ډیر وخت کې دغه چرمه دوزی زده کوي یا دستوزی زیړه چرمه چې ده ډیر رول لري ډیر خلک خوښوي او خ بازار هم لري
لیلما وای اوس مهال خزی وګدی چرمدار جامع او جونې به لاندې خوښوي دا زیاتوي دا سه چرمدار جامع هم شته چې دنیا لمسی او کړوسی اغوستي خو نه چرمی خراب شي او نه هم ډیزاین زور شوی دی لیلما زیاتوي چې خ د چرمو کار هغه دی چې عالی درجه د چرمو فیته پکې وکړول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي لیلما څلور کاله کېږي د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځان ته جوړ کړی دی چې د ځان تر څنګ ډېر نورو مېرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمر دوزی ده بخش ډیزاین د لباس ده او چرمه دوزی ده دست دوزی ده گرافت دوزی ده چوبک دوزی ده موږ مخکې بیایو او بل سر تختیان هم جوړو بلستن هم جوړو تقریبا درې کاله ما د بلستنو کار وکړ او ما په ایران کې تقریبا درې کاله د تابلو سازی په بخش کې کار کړی ده او وو کاله ما په ایران کې کار وکړ نو بیرته سې افغانستان ته راستنه شوم هم شاګردان مې هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار وروښوده نو فعلا هم از تولید دی ګنډ افغاني لرم سدا کار زه خپله مخکې بیایم تولید غون تولیدات مخبل دی خپل جوړو ما خپل بازار ته مړم خپل فرمایشاتم حاصلم.
خو لیلما وای کارونه د جمهوریت په پرتله ډیر پیکه شوې دي. ان په خبره د دکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي.
مشکلات ډیر دي د دکان کرایه نسو کولای چې پوره یې کړو. نو فروشات نه سره باز کوم فرمایش کې راسي هغه فرمایش واخلو. نو کارونه نسته کارونه چې په خو موږ ته هیڅ درآمد نه درلود. د میاشتې 10,000 20,000 هم درآمد درلود او فعلا باور وکړئ چې موږ 15,000 هم درآمد نه لرو. نو کارو نسته. نو تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې خصوصا ښځې ډېرې په مشکلاتو باندې مخامخ دي.
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تېروتنې هم کېږي. دا خپل یوه خاطره داسې وایي.
زما یو جور کالی جوړ کړی و نو تمام کالی مې بسته بندي کړی او خیاطي ټول کار خلاص. یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالاتنه ورته وایي د بالاتنه مې سر چپه له خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه. فکر مې نه و سوی بیا مې له سره نو هغه وشکوله او بیا مې له سره جوړه کړه.
د چرمو ګنډل تر ډیره په افغانستان کې ښځې کوي او ډیری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپل خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچې کې لزان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچې بولی او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راشوندې کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي. ارواپوهانوي د خاطراتو لیکل انسان ته ذهني آرامتیا وربخشي او د نوښت سبب کیږي.
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خواږه او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېر نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یو ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپل ټولګیوالو او ملګرو خو او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ولا.
د کابل اوسیدونکي مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپله د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه صنفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او دشت کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلی ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنی ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ سیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم. ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمېر ته بیان کړي وو. په آخر کې لیکلي وو چې په امید دی چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کېنوي. نو دا ماته ډېره جالبه وم او ډېر ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخاب کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله نه
کله د خپل ژوند کې او ترخی خاطرې لزان سره لیکي. دا کار هلوکانم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له خپل سره ډیر مرسته کوي.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته یعنی نه نیمې بجو ته رسیدلی یو، د دې سات لنډ خبرونه واورئ. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغاني زیان اوښته دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیران شوبل شوي دي. له کندهار په بل خبر کې ویل شوي دي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپینجیری جسد چې نیم ژبیو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپینجیری د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم، او دا مهال جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سباندی 1500 الوتنې کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو پښمول د بشری مرستو 1.5 رسولی دي. په ازبکستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ اسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنۍ مشر شوکت میرزیایف د درېمې دورې لپاره بریالی شي، او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او ویستایل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. یو نامه وای د افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13000 روغتیایي اسانتیاوی په واک کې لري.
د ایتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید کافی بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خځې وای د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کده، بارها
زه او زما اولادونه څو ځلې د بولې دي. دا سورس هم راغلی چې زه په تیشه واخلم او چاقوی را باندې را یستلې ده. زما مشر زوی به ډیر واه څو ځلې زه د کور شړلې یم.
دا چې د معتادینو ګوخه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په څه ډول رواني ناروغي اخته کوي، په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوې دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک
نازوانان تاسو یاد کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژي کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13000 معتادین د درملنې اسانتیاوي لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې درېیم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري. ځکه هغه معتادین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاری کوي د پیشکاری نوي بمبې نه لري او څو معتادین د ایچ آی وی په وایرس ککړه بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یوناما دفتر مرستیال مارک سپوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته دې ډېر پام وکړي. ښاغلي پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو. واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او اعتیاد له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د اعتیاد درملنه متاسفانه ډېره پر مصرفه او ډېره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډېر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډېره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تېر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره یې زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10000 یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچی مور دی پودر وې، پلا دی پودر وې، یا مې خور دې زته پودر وې، یا دې مې پودر وې.
پلا په مړی کې نه ومه، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونۍ خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادی ښځې شکایت کوي چې دوی د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله دې ته مجبوره سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا ښځې وایي د نشو دوام ته دې سبب سوی چې د روغتیایي ستونزو تر څنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټې هم پر اوږو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادی ښځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادی ښځې په غږ پیل کیږي.
ما دامی بار مونده، ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیرم. کی ما
نگاره یو دو څلویښت کلنه میرمن ده چې د بامیانو د ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دا چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي وایي لومړی خاوند معتاد و او د وخت په تیریدو سره ده هم ورسره معتاده شوه. نگاره ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
بارها خودم علت کرده، بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولیدی ده سورس هم راغلی چیزه پتی شاو حلیم او چاقوی را بانده رایست تلیده. زما ما شرزوی بیدیر واقع چو زلی زه لکور شرلیه ما
از خانه کشیده.
ده نگاری پا وینا بیوزلی ده روختی امکانات و نشتواله او طولنه ناسم چلن پر محتد و خزو ده جوان کری را تنگه کریده. ده بامیانو محتد میرمنی وی چه روختی خدمت پا وقت کی نلری. د نګاری ترڅنګ لسکونه داسې معتاده میرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. د څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالی مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وسوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کېناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتادې مېرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هېڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نېټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسي کال کې، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې مېرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کېږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو مېرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلې او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کېدل خپله معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بېرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي، دا خپله ګوشهګیري او یا انزوا طلبي یا اختلال دی. د همدغه اختلال ذهني حالت دی، من جمله انزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سوء ځان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه ایزي. حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تاداب کورنۍ له منځه ځي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوهتن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیري او انزوا طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپله معتاد فرد دی ویری احساس کوي د دې لکبله دوی نو پمدغه خوخي او معافلو کې اشتراک نه کوي دا ویریږي چې دې تکوم حل تکوم حالت را مستنه شي په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اختهونه شي او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالا تورتا پیدا و نشی چی ده مخدرات تو کنه استفاده کهی
ایا طول معتادین هم داشت گوخه و شدل خوخوی که جین و جنگل و نشهی مواد و دوی دیر دول گوخه زوند کول و تاریست لیدی
اکثرا نغا معتادین چی پا طولانی مدت توگه ده مخدراتو لکه الکول و هفیون و کوکاین و شیش و یا شیشه و همفیتامین چی استفاده که دویتا هم داغ حالت ده گوشگیری و ده انزوا طلبی حالت ورده لیدلکی گیور حالا وطن دوی بنده ده الزایمی رو یا ده حق زوال او دلیریوم مرز هم لیدلکی گی اکثرا لیدل سوی دیده معتادین چطور طولانی مدت توگه استفاده کهی
تا چه معتادین ده خوخوی و پا مراسمو که برخ ناخلی ده کار خپل معتادین سمره زوروی او ده دوی پر ذهن او روان چه ناول اغیزی کهوی
واقعا اکثرا مریضانو سره چې مونږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دی دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دی او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دی او هغه هم نو دا چې دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نری مونږ ورته مشوره و مشورګانې و هغه نو مونږ ته ورکوو نو دوی هم همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثرا دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر سل فیصد دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورتا پیدا شي خو لیکن دوی وای چه مونگ چوک و شاره نشتنو مجبور یو چه دغه زان بنده تعمیلو کنو
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري دا چې معتادین د خوخوی په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پلار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیط و پا اجتماع که دوی تا سو کوئی چی دیتا فلارا و یا دیتا زوی و یا دیتا ورارا و یا دیتا ورور معتاد دا دوی تا یو خجالت آلت دی شرمندگی و خجالت زدگی را منسته کهی نو دیدی لکبلا دوی نو حتما دیدین متاثر دی چی ولی دی دوی ورور و یا کاکای و یا مامای و یا ورارای معتاد شویدی
که معتادین در دیر وقت لپاره یوازی پاتسی او کلونه کلونه یوازی ووشی دا کار ده هغوی ده درملین بهیر سمره تکنه کوي
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډېره مدت ورته تیر شي هغې ته مونږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده یعنی حکیوت دی نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده لیکن چی مزمن حالت تلر شی اغا بیا مشکلات را منستکی که دیشی چی طولانی مدت تداوی وغواری ضرورت وی حویا دا چی که دیشی چی داد معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نورکی اغا حالت نو دیمدغا معتادینو پامنس که دیل لیدل سویدی چی اغوی تا بیا لکش ما قبلا بیان کرد دا الزایمیر و دلیریوم و حویا دا حق الزوال مرزون حویا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیگی او یا همراز عصبی ورته پیدا کیگی چه هغه وقت نو تداوی لکزر مشکل بی او یا هم ناممکن بی
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو چې یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره او تداوی لري. چاره او تداوی دا ده چې دوی په مراکزو د معتادینو تداوی مراکز ته مراجعه وکړي او هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادینو مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزي. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي. او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاري و د استګما او یا دسکریمینیشن لري کی، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دوکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي، خو جمیل په قهر کېږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسې له انډیوالۍ توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دوکان ته ورغلي وو، جمیل ولی له هغوی سره ملګرتو پریښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیګریټی خوند وکړ کنه؟
یار هغه پرجانا ډیر خوند وکړ، بل سیګریټ ټایم ډکه زور ور پرجانا بل سیګریټ ټایم ور ډکه
ور ډکه یال دانه نه ناستانی را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یام پورا یو سیګریټ یوازې وا هغه یام اول ځل دی را باندې تاوان نشي.
اجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکا
کومه سندره
تاسې چوپ شئ. دغه سندره ده نو دا خو رښتیا هم جکا سندره ده، تاسې ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانه رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده غپا.
موٹر سے شو
موٹر کو دگا دے مخت والا
بالک تو نیچے کا تو یہ نہیں موٹر کو دے دا دے مخت والا اڑ دے
کیا موٹر میں دا دے
خیر
کو موټر پیسې سوار اعظم هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده واخلا
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشې کا کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بلکي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټی په سر نیولې دي ناکه خاندي.
بس حاجی صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ور سره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسې پوه شه بنډار مو
پختور کی دی پریدا جمیل پہ ورشا تر کور ہے ورسا نشا دے پکو مکند کیوں نلوے گی اب یا چیر تھا موٹر ہونا وہی
وہی نہ سارا وارشا سگریٹ آیا منہ پہ ہوا ہے کار سے پی اوشی پو بوک با پختہ ہے تھا وہی یار بھی بوٹے روکا دن پتا ہے وہ کال والا
نہ سڑے دودھ ور کی تاسی پورا سگریٹ پی ہوا ہو سات ہو متیر شو زدی جمیل پہ بارہ کے اندیکھنا لرم
ہاں السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم السلام غفار سڑے مشے نثار تم سڑے مشے خیر راگ لے
خیر اسی جوان دے اسی اوہو جمیل جانا دلاسے والے تڑ لے لے
داخو پرون مقام جستا سے لبنڈار سے خکور ترتلم لارا کی پی وکاندا کی ولوے دم اولاس میں مات شو
سوائے مات شو
او مات شو
نو ڈاکٹر تو ورغ لے
ورغ لم ڈاکٹر ملاس پہ گچو کی راو تاڑے
خا خیر خدای بھی جور کی خا اس دارا تو ہے چی اوڑ مشبر سات تیر شو کنا
سے سات با میں تیر شوی بابا یہ وادی بندار ہوا دا سے بندار ہونا خمگا ہوتا سے ہمیشہ کہو
دانو تو ہے چی آدی بندار ہو تا تر وہ سے پورے دا 400 سگریٹائی وحلائی ہو
نو سگریٹائی خو میں وہ سم ندائی وحلائی
دانو تو ہے چی نمی دائی وحلائی یو دو دم نا یو پورا دانا سگریٹائی دی وازی ہوا دا سے عجیب خبر دے کولی چلا خندا دے مڑکڑو زورا وارا
نہ پوئے گا زمان دی یار
ستا و دی وی یار خو مک پو موبائل ویڈیو در دا جوڑا کڑے دا
ہاں ویڈیو مو جوڑا کڑے دا دا سے رکھ کرا کئی
دا دے وی گورا زما پو موبائل کدا او دے کدا تے وخے دا دے وی گورا اے
ادھر کا سی چارا نکم
ورزا ورزا رکھا تو کیا لکھا رہا نختا برک نہیں بولے دے
خیر دے خوک ارتا سب بس لڑکی بس اس شہر میں آیا نہیں لڑائی
رکھا نوجوان موبائل ذرا مات کا
نوجوان تاسی ہاتھ کے
ولی مگر چھ نوجوانی ادھر سے رکھے
دا نوجوانی نہ تھا چیا وار مجھے 400 سگریٹ ہائرا باندھی ہوا ہے اب یا ملانڈی رباندی وہلے ویڈیو میں ہمرا نہ جوڑا کرے
دا خانڈی والی دا پانڈی والے کے خوصا تیری وینو
دا انڈی والی نہ بلکہ بے عزتی دا تاسی زما انڈی والا نے اس کے زما دخمنان انڈی والا دا سی وی چخبل انڈی وال پچاپ ساختا کبھی
نو دا خو یاو ساتیری وا پا یاو سگریٹی خو چوک نہ چرسی کی گی
بس بس دا خبر نور پریک دائی زسار لنن چخا هم لچارسو سرا او هم ستاس سرا خدای پامانی کم نشا سرای بیزتا کوی چوک چی ذات ونو لاری جون چا کوی که دا ویڈیو یاو چاری دلی وای زبا پا شرمونو شرمی دلی وای
نو ویڈیو خدا دا ما تشوا او بل دا چی مونگ توکی در سرا کولی
نشا دی ورکشی تاسی ورکشی او توکی مورکشا نور زمگا استاس اندیوالی پر امدی زای خاتم شوا خلاص
دا زادی رادیو درنو اوریدن کو دا دی اونی دا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پای تا ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
دا زهرو کاروان
جهان می څه پروا لاس کې لاس لره مستا سا پختن می علاج تا خبره می دوا تا خبره می دوا سم می دین څه می دنیا نه غلرم ندا سا پختن می علاج تا خبره می دوا